ورځې درې بجې شو د پوره مشال رادیو په دیو بل کله کې زما هارون بچا سلامونه ومنئ په پرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه د مشال رادیو دوه 19 پروګرامونه د نړۍ رنګونه او مدرسې په اوسني عصر کې ضرورو خبرونه له انیسه اجمل
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. نن د افغانستان د خپلواکۍ د اعلان شپږ نویمه کلیزه لمانځل کیږي. نن د جنوبي وزیرستان په تیارځه سیمه کې د چاودنې له امله یو تن وژل شوی دی او چینی چارواکي وایي سایبر یا انټرنیټي جرمونو سره د تړاو په خاطر یې 15,000 مشکوکه کسان نیولي. اوس د خبرونو تفصیل. نن په افغانستان کې د خپلواکۍ د شپږ نویمې کلیزې په مناسبت دستوري غونډې کیږي. افغانستان د 1919 میلادي کال د اګست په 19مه چې د اسد له 28مې سره برابرېږي له برطانیې سره د تړون پر اساس د خپلې ازادۍ اعلان وکړ. د افغانستان د خپلواکۍ په مراسمو کې نن افغان ولسمشر اشرف غني هم ګډون درلود او نوموړي د خپلواکۍ سلې ته ګلونه کېښودل. دا مراسم د افغانستان په دفاع وزارت کې د لوړ پوړو افغان چارواکو په موجودګۍ کې ترسره شول. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي وسله والو ډلو ته خبرداری ورکړې چې له ترهګرو فعالیتونو د لاس واخلي که نه وي نو د سختو نتیجو سره به مخ شي. نوموړي پرون په کابل کې د هیواد خپلواکۍ د ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې او د تمغو ورکولو په مراسمو کې وویل
حکومت وحدت ملی برای آنان که از جنگ دست بکشند
د ملی وحدت حکومت هغه ډلې چې له جګړې لاس اخلي او د سولې له پروسې سره یوځای کیږي هرکلی کوي. خو هغه کسان چې زمونږ د بیګناه خلکو وژلو ته دوام ورکوي زمونږ د امنیتي ځواکونو له غاښ ماتوونکي ځواب سره مخ کیږي او دوی ته به پرته له ماتې نورې پایلې ونه لري.
نورالحق علومي زیاته کړه چې ځینې سیمه ییز هیوادونه اوس هم د خپلو اهدافو ترلاسه کولو لپاره وسله والې ډلې استعمالوي. نن د جنوبي وزیرستان په تیارځه سیمه کې د چاودنې له امله یو تن وژل شوی دی. د مشال ریډیو خبریال د ځایي امنیتي سرچینو په حواله وایي چې چاودیدونکي مواد یو امنیتي پوستې سره نږدې ځای پر ځای کړل شوي وو. وژل شوی تن ګل عالم محسود نومېده. د دې پېښې ذمهواري لا چا نه ده منلې. بلخوا پرون مازدیګر په جنوبي وزیرستان کې پولیټیکل انتظامي چارواکو ویلي دي چې په چمکلای سیمه کې پرون د امنیتي ځواکونو په ګاډي برید شوي چې پکې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. د وسله والو طالبانو یو ویان بیا ویلي دي چې په دې پېښه کې 4 پوځیان وژل شوي دي. د پاکستان پوځوایي پرونی د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې د هوایي بریدونو پر مهال نور 13 وسله وال وژلي دي. د دې نه یو ورځ وړاندې هم پوځ په شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ کې په هوایي بریدونو کې د 15 وسله والو د وژلو ادعا کړې وه. بلخوا د شمالي وزیرستان اوسیدونکي وایي په وژل شوو کسانو کې عام خلک هم شامل دي. وسله والو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری بیګا د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته ټلیفون کړی او د پنجاب د کورنیو چارو د بجل شوی وزیر شجاع خان ساده د وژنې غندنه کړې. د وزیر اعظم هاوس یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط نن مشال ریډیو ته ویلي چې جان کیری له وزیر اعظم نواز شریف سره د ترهګرې پر ضد د عملیاتو د سیمې په حالاتو له افغانستان سره د همکارۍ په زیاتولو او په یو شمېر نورو چارو خبرې وکړې. د افغانستان چارواکو د پاکستان سفیر رابللی وو په سرحدي سیمو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اغو نښتو په اړه ترې تفصیل غوښتي چې پکې اته افغان سرحدي پولیس وژل شوي وو. پرون د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا په خپور شوي بیان کې ویل شوي دي افغان حکومت د پاکستان سفیر ته د پاکستان له لورې په کونړ کې په سرحدي پوستو د ډزو په اړه سخت احتجاج وکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې پاکستاني ځواکونو لخوا دا ګام به د دواړو هیوادونو په اړیکو خراب اغېز وکړي. د کونړ په ناری ولسوالۍ کې افغان پولیسو ویلي دي د اګست په 18مه نیټه پاکستاني ځواکونو د پولې بلې غاړې ته هغه مهال ډزې پیل کړې کله چې په پوله د پاکستان لوري ته د خپل یو سرتیري مړی ولیده. د پېښور ضلع انتظامي چارواکي وایي چې په پېښور کې د جعلي دوایانو ډاکټرانو لیبارټریانو پر ضد عملیاتو کې یو شمېر کسان نیولي دي. د پېښور ضلع انتظامي ویان د فیروز شان مشال ریډیو ته ویلي چې د عملیات به له ضلع څخه د جعلي دوایانو ډاکټرانو تر ختمېدو پورې دوام لري.
خوش ادغه علاقو کې هغه کاروای نه کړی چې په دغه 15 میډیکل سٹور او 3 طبي ډاکټران دې دغه د موخه باندې ونول چې د نوراندې زمونږ اسیسټنټ کمشنر ممتاز احمد صاحب په درود شهید آباد کې دغه تیار لس طبي ډاکټران او 15 میډیکل سٹور ټول دغه چې داوتان دي چې را موږ نیولې دي او دې وخت کې دغه د 3 ایم پی او لاندې جیل ته موږ لګلې دي.
یاد دی چې د خیبر پختونخوا حکومت د روان کال په جنوري میاشت کې د صحت په اړه یو نوی قانون چې هیلت کیر کمیشن نومیږي منصور کړی و. خبرونه د مشال ریډیو نوره. د چین د عام امنیت وزارت پر ویل دی پولیسو د انټرنیټي یا سایبر جرمونو سره د مبینه تړاو په بنیاد 15,000 کسان نیولی دي. یاد وزارت وایي دا په داسې حال کې ده چې د چین حکومت په انټرنیټ خپل کنټرول سخت کړی دی. د چین د عام امنیت وزارت وایي پولیسو د هیواد په مختلفو برخو کې د 2,500 څخه د زیاتو هغو کیسونو پلټنې کوي چې په سایبر جرمونو چې پکې هیک کول، آنلاین درغلي، د شخصي معلوماتو غیر قانوني خرڅول شامل دي. د اسلامي دولت په نامه وسلوالي ډلې یادایش د شام په تاریخي ښار پالمیرا کې له یو تاریخ پوه څخه سر پرې کړی او د هغه مړی یې د ښار په څلور لاره کې سړند کړی. د شام د لرغونو آثارو د ادارې مشر مامون عبدالکریم ویلي د 23 کلن لرغون پوه خالد اسد کورنۍ د ته خبر ورکړ چې داعش نوموړی وژلی دی. وروستۍ خبر دا چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې ویلي د یمن په شخړه کې د 13 مارچ د میاشتې راهیسې نږدې 1,250 ماشومان وژل شوي او تقریبا هم دومره شمېر ماشومان وسلوالو ډلو ځان سره برتي کړي دي. د یونیسف لخوا په اول وار د یمن په هکله دا راز خبرداری ورکړل شوی دی. د ملګرو ملتونو دا رپورټ وایي تر یوې هفتې وړاندې پورې د یمن په شخړه کې 390 ماشومان وژل شوي او 650 ژوبل شوي دي. او همدې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شول. زموږ همکار احمدالله درتا د کرن صوبای او د موسم حال وړاندې کوي.
د پیښور د کرنسۍ بازار نه اخستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر 103.3 روپۍ اخستل کیږي او 103.3 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو 114.50 روپۍ او 114.90 روپۍ. یو پاوند 178.40 روپۍ او 178.80 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 23.10 روپۍ او 23.40 روپۍ. یو سعودي ریال 20.25 روپۍ او 20.85 روپۍ. یو افغاني 1.60 روپۍ او 1.20 روپۍ. او 2.80 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخستل کیږي او 290 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت پر ورځ د پیښور او بنو په یو نیم ځای کې د باران کېدو امکان دی او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات 2.5 څلور ویشت، په بنو کې به زیات نه زیات 8.5 15 ویشت او په کوټه کې به زیات نه زیات 15.5 19 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوردونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی چې په روانه خبرونه کې یې اوري. افغانستان خلک نن د هغه هیواد د خپلواکۍ شپږ نویمه کلیزه لمانځي. د امریکا خارجه وزیر بیګا شپه د پاکستان وزیر اعظم ته ټلیفون کړی او ورسره په دواړخي جوړیکو سربیره د سیمې پر امنیتي وضعیت خبرې کړې. د چارو یو شنونکي وایي امریکا غواړي د پاکستان او افغانستان په اړیکو کې راغلی وروستی کړکیچ له منځه یوسي.
امریکا او نور هیوادونه غواړي چې افغانستان او پاکستان تعلقات برابر وي، بالخصوص د تروریزم په ضد جګړه کې.
د شمالي وزیرستان د تخیل او شوال اوسیدونکي د پاکستان له حکومت غواړي چې د وسلوالو پر ضد د پوځ په عملیاتو کې د سیمې د خلکو مرګ ژوبلې ته د پای ټکی کېږدي. او د باجوړ جنسای د سوداګرو د اتحادیې یو مشر بیا د پاکستان له حکومت په سیمه کې د معدنیاتو ایستلو په کار کې د مرستو غوښتنه کوي. مدرسه اوسنی اثر کے ہم اور مشال ریڈیو سروس. دا هم اولنی موضوع نن د افغانستان د خپلواکۍ شپږ نویمه کلیزه لمانځل کیږي. د هیواد د 1919 میلادي کال د اگست په 19 نیټه له برتانیا سره د انګلو افغان ټریټي په نوم یو تړون کړو چې په نتیجه کې د افغانستان د مکمل خپلواکۍ اعلان وشو. په کابل او شمیر ولایتونو کې نن د دې ورځې د لمانځلو لپاره بیلابیلې غونډې کیږي. په دې اکلا تفصیل د فرشته جلال زئی پر رپورټ کې.
Oh, نن په افغانستان کې دولتي دفترونه، ښوونځي او پوهنتونونه رخصت دي او په کابل او شمیر ولایتونو کې به د استقلال د لمانځلو لپاره غونډې وشي. د افغانستان د خپلواکۍ معاهده یا د انګلو افغان تړون د 1919 میلادي کال د اګست په اتمه د افغانانو او انګلیسانو د درېیمې جګړې په پای کې لاسلیک شوه. په دې معاهده کې چې د راولپنډۍ تړون هم ورته ویل کېږي، افغانستان د خپلواک هیواد په توګه په رسمیت وپېژندل شو. د دې تړون پر اساس برېټانیې ومنله چې د برېټانوي هند قلمرو په خیبر دره پورې محدود وي. افغانانو تر دې تړون یولس ورځې وروسته د اګست په 19مه د خپلواکۍ رسمي اعلان وکړ. د خپلواکۍ اعلان په افغانستان کې د یوې نوې دورې د پیل په توګه ومنل شو. د هغه مهال پاچا امان الله خان چې د ازادۍ لپاره د مبارزې سرلاری ګڼل کېږي، په پوځ کې اصلاحات راوستل، غلامي او جبري کارونه یې منع کړل او د ښځو ازادۍ ته یې د درناوي غږ وکړ. په ننګرهار کې چارواکي وایي چې د امان الله خان د مقبرې شاوخوا ته یې د یو ستر جشن لپاره تیاری نیولې ده او سږ کال به د استقلال د لمانځنې رسمي مراسم په دغه ولایت کې ترسره شي. د ازادي راډیو خبریال وایي د جلال آباد ښار په لارو او سړکونو د شاه امان الله پوسترونه ځړول شوي او د ځانګړو نندارو تیاری نیول شوې ده. د ننګرهار والي سلیم خان کندوزي ازادي راډیو ته وویل
دغه لپاره ټول آمادګیانې نیول شوي دي، هم نظامی او هم ملکی. په دې کې د کونړ، نورستان، لغمان ولایتونو نه والی صاحبان، نور یو تعداد مشران دعوتي.
په جلال آباد کې د استقلال د شپږنویمې کلیزې د لمانځنې رسمي مراسم په داسې حال کې ترسره کیږي چې د امریکا متحدو ایالاتو په کابل ښار کې د یو لړ سترو حملو د امکان له امله خبرداری ورکړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې خپلو ملکي او پوځي مامورینو ته د شدید احتیاط سپارښتنه کړې او په لویو غونډو کې لګډونه یې منع کړي دي.
مشال ریڈیو دا
د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری بیګا د شپې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته ټلیفون کړی او ورسره د دوړو هیوادونو پر اړیکو همدارس د سیمې پر امنیتی وضعیت خبرې کړې دي. دوړو مشران د افغانستان د روغې جوړې په خبرو کې د پاکستان پر کردار او په قبایلی سیمو کې د وسلوالو پر ضد پاکستان پوز د عملیاتو په څیر موضوعاتو هم غږېدلې دي. د چارو شنونکو پر دې باور دي چې امریکا غواړي د پاکستان او افغانستان په اړیکو کې راغلي وروستۍ کړکیچ لمنځه لاړ شي. له اسلام آباد احمد الله رپورټ راکوي.
د وزیر اعظم هاوس یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې د امریکا د خارجه چارو وزیر سینیټر جان کیری د وزیر اعظم نواز شریف سره خبرو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په مرستو زیاتولو زور ورکړو او افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مصالحتي عمل کې د پاکستان کردار وستایلو. د نوموړي په وینا چې وزیر اعظم نواز شریف پاکستان لخوا په افغانستان کې د امن او استحکام لپاره پورته کړی شوي اقداماتو په اړه جان کیری سره معلومات شریک کړل او د وزیر اعظم وینا وه چې پاکستان په افغانستان کې د پایدار امن خواهش لري ځکه چې سیمه کې امن زموږ د ټولو په ګټه دی. د امریکا د خارجه چارو وزیر په داسې مهال د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره خبرې کړې دي چې تیره اونۍ د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په کابل کې خبریالانو ته ویلي وو چې د پاکستان له خاورې د افغان حکومت پر ضد د جګړې اعلان له افغانستان سره د سرګندې دښمنۍ په مانا دی او پاکستان په تیرو لسو میاشتو کې له افغانستان سره عملی همکاري نه ده کړې. خبریال او افغان چارو کارپو سمی یوسفزی د روان صورتحال په حق لوایي
مرگ نه وروسته چې افغانستان له طرفه کوم بیانونه رالولو د سرکاري پاکستان او د افغانستان تعلقات ډېر د خرابۍ طرف ته روان دي. غیر خبره ده باندې امریکا او نور هیوادونه غواړي چې افغانستان او پاکستان تعلقات برابر وي، بالخصوص د تروریزم په ضد جګړه کې د یو بل تعلقاتو کې. په زما په خیال موجوده حالاتو کې افغانستان او پاکستان تعلقات خرابېږي، په دې کې به پاکستان ټي ټي پي ته هم ګټه رسېږي او هندوستان ته به هم ګټه رسېږي او افغان طالبانو ته به هم ګټه رسېږي.
خبریال او سیمه ییزو چارو کارپو طاهر خان وایي چې پاکستان او افغانستان ترمنځ په تعلقاتو کې تاوتریخوالی راغلی دی او امریکا دا کوشش کوي چې دواړو ملکونو ترمنځ په تعلقاتو کې بهتري راشي.
د جانکیری چې نواز شریف سره کوم خبرې شوې دي، دا غي دوا مهم ټکي کې دي شي. یو د افغانستان او پاکستان ترمنځ ناباوري ور بیا پیدا شوې ده او دا غي په نتیجه کې غیر اصول خبرې هم ځندېدلې دي. امریکا نه غواړي چې په دې سیمه کې په داسې وخت باندې چې دا غي فوجونه هم په افغانستان کې موجود دي او د پاکستان ایران خپل گاونډیان سره بیا په ځانګړې توګه افغانستان سره د تعلقات خراب وي. امریکا غواړي چې دواړخیزه مسلې وي د افغانستان او د پاکستان ترمنځ، نو باید چې هغې خپلو خبرو باندې دا مسلې حل کړي.
د یادونې ده چې د روانې میاشتې په 9 نیټه د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره ټلیفوني خبرې کړې وې او دواړو چارواکو خپل منځي تعلقاتو او د سیمې د امنیت صورتحال نه علاوه طالبانو سره مذاکراتو کې د پاکستان د کردار په حق له هم خبرې کړې وې. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک وایي د صوبایي سمنې لخوا د منظور کړل شوو قوانینو ملکنډ ډویژن ته د غځولو لپاره ضروري ده چې د پاکستان ولسمشر دغه قوانین لاسلیک کړي. د نوموړي په خبره په دغه لړ کې به د په نږدې راتلونکي کې د پاکستان له ولسمشر ممنون حسین سره وویني. په دې هکله له پېښور د خالد خان رپورټ وو.
دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلی دی چې هغه به ډیر زر دا پاکستان ولسمشر ممنون حسین سره لیدل کوي چې دا پختونخوا اسمبلی نه منظور شوی ټول قوانین ملکن ډویژن ته وغځوي، ځکه چې دا صوبایي اسمبلی نه منظور شوی ځنې قوانین لا تر اوسه پورې دا خیبر پختونخوا ملکن ډویژن کې عملي نه دي. صوبایي اسمبلی کې د سوات نه د پاکستان تحریک انصاف په ټیکټ منتخب شوی دا ډاکټر حیدر علی د یو پختنې په ځواب دا پښتونخوا وزیر اعلی اول چې د بدقسمتۍ نه د صوبایي حکومت ځنې قوانین لکه معلوماتو ته د رسای قانون او یونیورسيټي ماډل اکټ لا تر اوسه پورې سواد دیر او د ملکن ډویژن نورو سیمو کې نه دی عملي شوی. مونږه د تیر سو میاشتو نه د ستونزې سره مخامخ یو. صوبایي حکومت د پاکستان ولسمشر ته هم مراسلې لیږلې دي خو تر اوسه پورې څه جواب را نغلو. اوس ما د صوبایي چیف سیکرټری ته امر کړی دی چې دا صوبایي اسمبلی نه منظور شوی ټول قوانینو لیست جوړ کړي او بیا هغه د گورنر د لاسلیک نه پس زه به پخپلا د ولسمشر سره وینم چې دغه باندې عمل وکړي، ځکه چې زمونږ یو قانون هم لا تر اوسه پورې ملکن ډویژن ته غځول شوی نه دی. ډاکټر حیدر علی او د سوات نه د صوبایي اسمبلی غړو سو میاشتې وړاندې دا اسمبلی نه یو قرارداد منظور کړیو چې د صوبې د نورو پوهنتونونو په شان د سوات پوهنتون ته هم د یونیورسيټي ماډل اکټ وغځول شي.
د یونیورسيټي اکټ متفقه قرارداد څلور میاشتې وشوي چې اسمبلی نه پاس کړی، خو تر اوسه پورې هغه اکسټینډ نه شو. زیات په مرکزي قانون کې پاین کې تبدیلی مونږ د وفاق نه مطالبه کوو چې داسې بدلون راوستل شي چې څنګه د صوبې د نورو حصو لپاره مونږ قانون سازي کوو، دغه ډایرکټلی هغه قانون سازي زمونږ د ډیویژن لپاره وي.
خو بیا د دیرنا د قومي وطن پارټۍ د صوبایي اسمبلی غړي بخبید دار خان اول چې دا ملکن ډویژن خلکو ته د مالی او ځنې نور مراد حاصل دي او په کار ده چې دغه اسانتیاګانو خیال وساتل شي. دا یادونه ده چې خیبر پختونخوا اسمبلی یو کونسل غړو کې نیخ په نیغه منتخب شوی درویشت ملکن ډویژن سره تعلق لري، خو بیا په اسمبلی کې د هغوی منظور شوی قوانین د پاکستان ولسمشر د لاسلیک نه بغیر د دوی په سیمه نه عملي کیږي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خپرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش، پلندو سپو 2013، 2013 2018 او د انټرنیټ لالاري په مشال ریډیو .com باندې صفا اوریدلی شي.
په شمالي وزیرستان کې د تخیل او شوال سیمو خلک وایي کله هم چې پاکستان پوز اغلته د وسلوالو پر ضد عملیات کوي نو پترس کې عام خلکو ته د مرګ ژوبلا اړیږي او اوړي او همداراز له دوی له یو شمېر نورو ستونزو سره هم مخامخېږي. دوی له حکومت غواړي چې په دغه عملیاتو کې د سیمې د بېګنا ولست ځورول کېدو مخه ونیسي. د مشال رادیو خبریال عمر دراز وزیر رپورټ لري.
شمالی وزیرستان ډیورنډ کرخه ته نږدې تحصیل د تاخیل او شاوال خلک شکایت کوي چې کله هم د غلطا پر وسلوالو هوایی بمباری کیږي نو ولسی وګړي هم د مرګ ژوبلې سره مخ کیږي. دوی وایي د ځاني مالی توانونو سره مخ شوي او د سیمې په کډو کولو مجبوره شوي دي، خو د غلطا د تګ راتګ لارې هم بندي. دغه سیمه مشران دولت نه غوښتنه کړي چې سیمه کې که عملیات کوي نو د ولسی وګړو ځاني مالی توانونو ژغورنه دې وکړي. تحصیل د داخل مداخل اوسیدونکي ملک غلام وایي کله هم چې دغلته عملیات کیږي نو عام خلکو ته توانونه رسی سو دولت ته پر دوی رحم وکړي.
داخل کې یا مداخل ایریا دو یا شاول سره د ځوی کېږي تا خلکو په تکلیف کې راولې چې خدا پته راځي چې کلا کلا بمبار کوي شي پاکه د ګناه خال هغه ری بونډر مجبور اورډر غریب خال ته راځي امنه دې دا ته لیارې ساتي دې په لیارې باندې دلته وروزي می دا حکومت نه داری کړی چې دا ورسنه کوي. اخر کار می هم پاکستانیونی د بونډر لاینا خري خال کی نن هم می د پاکستان سره وفاداری کوي محبت کوي کم از کم
ملک محمد نوروائی دولت تے ولسی وگڑو ژغورنا وکڑی او دغلتا دوی د یو شمیر ستونزو سرا مخ شوی دی چه دا دوی مسئله دے ہواری کڑی
کسا دمیز دا ساول علاقہ چکیما گردا پا وزرکستان کا دورا اکشلی علاقہ دو وہی چکیما بمباری پا سوئے دو دمیز اتلی مطابق لکا آغا پا کلی بند سوئے دو مربانی دا حکماتو کو لکا دا سابری دا نکو پا سابر سخجیار دا اکو پا کلی دا نوالی دا کلی که بوجی دا اکو یا تارات دا اکو سی جکیو گو بگنا خان پا دا اکو سی دا خوان گو با سد وردی کم خیار ار طرف تا باندی یوالی ار خلصا دا درمل طرف تا من که دی غریبون در پا مشکلات که گیردی گنا حکمات میز دا پیل که خام خدا پا تاریکسا پا انتظام سر دا سکور دا نکو سی کلی کم در وڑا ما شمون شده چی با یو سیست دا اکو سی گنا یو سیست دا اکو سی چی چا چکو گنا نور خواست دا غا خشری کرده پرشان خشری دا
پا دیارا مو حسا وکڑا چه فوزی چارواکو سر هم خبری وکڑو خودوی سر پا خبرو کولو که بریالی نشو دا سیم خلق دا هم وای چه میرالی میرانشان پس اوز دولت چه دا تاخیل او شاوال که مخپوڑان ده عملیات پیل کردی نو عام خلق ته پا یو طرف کردی چه پا بمبارو که دا مرگ جوب لینا بچوی او دوی غواری چه زر دا غلطا سیما که امن راشی. عمر دراز وزیر، مشال ریڈیو، بنو.
څوک شته که نشته څه چې زمونږ د پښتنو تپوس وکړي او مونږ ته یو لاره وښي.
دا ماشومان مې غېږ کې به ما ډېر کنډه تا پورې ځان داسې ځنګول ما دا ماشوم بچې خو به چپه ډېره شوه. لور مې د غېږ نه لاړه، برخم لاړه، لوپټم لاړه، چپل م لاړې.
کله یې مونږ ته کارتون را کړو اوس یې مونږ او پولیس لاس پکې روان. پولیس ته شکایت کاری کې اول درته دا چې داسې بڼه.
مشال راډیو د بې وسه او خاموش خلکو غږ.
مشال ریډیو د اوریدونکو د خیبر جنسای انتظامی چارواکي وایي د کبالي سیمه د پرمختیا لپاره د خیبر پختونخوا د گورنر لخوا د جوړې یوې ځانګړې پروژې لاندې د باړي سیمه د بیا بحالۍ لپاره تیاریانې کړې دي. د دوی په خبره شاوخوا په دغه پروژه به یو نیم ارب روپۍ لګښت راځي. د باړي اوسیدونکو بیا وایي د دې لپاره چې د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوځ د عملیاتو له وجې د دوی ډېر تاوانونه لیدلي، باید تر دې زیاتې مرستې ورسره وشي. په دې اړه تفصیل د سیمینا د مشال رادیو خبریال فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر جنسی پولیټیکل چارواکی وای چې د دغه پرمختیایي پیکج تر لاندې به د باړي بازارونه، سړکونه، وران شوي سکولونه او کورونه بیا جوړوي. په دې حق له د خیبر جنسی پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه مشال ریډیو ته وای
تقریبا یو ارب روپو پورې پیسې موږ ته ریلیز شوې دي. 50 کروڑ روپې نور چې دي هغه په دې ADP کې نور هم منظورې شوې دي. نو انشاءالله دا ټولې یو نیم ارب روپې چې دي دا بدلته لګي. په دې کې د باړي بازار دی روڈ لوی دل دی پہلا ځل په باڑا کې میونسپل کمیټه دفتر جوړې دل دی. یو هغه سکولونه دي چې مکمل تور باندې هغه ډیسټروی شوی دي. تقریبا 95 سکولونه دي ریکنسټرکشن بد دی کیږي.
او د گورنر خصوصي پرمختیایي پیکیج یو چارواکی عرفان وای چې د باڑی مرکزی روختون لپاره به دوی مهم سامانونه ورکوي.
تقریبا د 2 کروڑ روپے چې کم دې سومره اکوپمنت دلته کې لګي نو هغه ټول اکوپمنٹ به مونږ انډر گورنر اسپیشل ډیولپمنٹ پروگرام انډر دیتا پرووائڈ کوو. د دینه علاوه زمونږ یو بل سکیم هم دی د دې لپاره چې هغه لگ بھگ د 2.5 کروڑ روپے دی. نو هغه په دې اسپتال کې به سولر سٹریٹ لائٹس لگی او د دینه علاوه چې کومه فیسیلیٹیز دی سومره ہاسپیٹل کې انسائیڈ چې دا به وابډا پلس سولرائزیشن دواړو باندې بدا چلی.
دا چې په باډه کې اوس کومو کارونو ته ضرورت ته په دې حق لا د باډې سیمې مشر حاجی خان پر دې وای
بجلی مطلب چې موږ ختم دو چې بجلی بحال کړل شي که سیول دی وکسر کوری دی چې هغه ټویلونه موږ ته بحال کړل شي روډونه چې دي دا چې جوړ کړل شي کوم اسپتالونه چې دي مهرباني دی وکړي چې زوړه خود خود جوړ کړي چې نوې دي موږ سره په کوم ځایونه کې نه وو په خو کې اسپتالونه موږ ته جوړ کړل شي داسې وي چې کوم کورونه ورن شوي وي دغه به موږ پوره پوره سروې کوو دغه به موږ مطلب چې معاوضه ورکوو څلور پنځه کورونه په دا ټوله کو خیل په تاپه کې لیکل شوي دي نور بالکل سروې نه ده شوي موږ پوره پوره معاوضه غوړو
د خیبر جنسۍ په باړه کې د 2009 رئیس روانو پوځي عملیاتو بدمنۍ له امله ځایي خلک ډېر ځپل شوي دي خوست پکې د وسلوالو پر ضد عملیات سرته رسېدلي دي او په زرګونه بې کوره شوي کورنۍ ورته بیرته ستنې شوي دي فرحات شینواری مشال ریډیو خیبر جنسۍ
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې ګنده شګردي مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چوپ
ډیر سخت راغلی تیر یا هر څه کې
یو مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرصت دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ
د قبایلی سیمو لپاره د پاکستان حکومت پرمختیایي اداره په باجوړ او ممندو کې د لکونو ټنو مدنیاتو د موجودیت خبر کوي د سیمې مشران وایي چې حکومت دغه مدنیاتو د استلو په کار کې لځایي سوداګرو سره مرسته وکړي نو د سیمې خلک به روزګارونه ترلاسه کړي او ژوند به ښه شي د یادې ادارې او چارواکي به وایي په دغه لړکې پلانونه جوړ کړي دي شانواز ترکزه رپورت راکوي
د فاټا ډیولپمنټ اتارټی لخوا خپور شوی د معلوماتو تر مخه په باجوړ ایجنسی کې 15,500 او په محمود ایجنسی کې 815 ټنونه ماربل یو یو میلیون کرومایټ منګنیز او دغه شت زمرد او نور قیمتي کاڼي موجود دي ولې د دغه سیمې ولسوای چې یوې خواته د لسو کلونو راهسې په سیمه کې د امنیت وضع خرابه وه چې دغه مدنیات نشو وستلې او بل خواته حکومت د دغه مدنیاتو د وستلو لپاره په سیمه کې کوم کوټلې ګام هم نه دی پورته کړی د ډیورن په کرخه د آباد سیمې بایزو وسیدونکي ملک سلطان بایزي په دغه سیمه کې د کانو په اړه وویل
موږ په غره کې تامباشته د جنوبي دره کې یاقوت زمرد په کښته دي د ماربل په کې حساب ډیر دي نفرت په کې اوس راوته دي خاري غواړي کار غواړي او هلته مشینریانی سوکړلې نشي ریږي
د باجوړ ایجنسۍ د کاروباري ولس د اتحادیه مشر لالي شاه وایي چې د هغوی په غرونو کې مدنیت ډیر زیات دي خو حکومت تر سره مرسته وکړي
په کمنګر کې زموږ سره اوس په نشتا کرومات شتا نور د مدنیت شته په کار دره چې دا خلک راشي قبایلو طرف ته مطلب نه لګي ته ورکی زمون غرن د سرو د سپینو نډک ته موږ دا موقع په خپل راکړی شي زم په جهان کې جنانو زمون ته نه قبایل مزورانه کوي یقینا خبردار چې په خپل کورونو باندې او د خپل کورونو په مطلب آباد دي د وطن په آباد دي
او ملک سلطان بایزیده هم وایي چې اوس په سیمه کې امن راغلی دی خو روزګاریان به هم یریږي او روزګار لا ناراضي چې ګینه دغه غرونو نه کاڼي وباسي
تاجران ته ډېر غټ تکلیف او هغه هم چې پیسې غوښتلې او کار هم نه کړی دا او بل طرف ته په بارود به استعمال دي لاږي چې هم حکومت دا راکړو چې دا غرونو
بیا می د فاټا سیکرټریټ د مدنیاتو د محکمې ډایرکټر سادات الرحمن سره خبرې وکړې
دا یو ایس ایډ پروګرام لاندې د علاقو ته مشینری هم پرووایډ کوو په ساينټیفک طریقہ باندې دا ماربل پروډیوس کولای شي دلته یو کریکنګ پاوډر یو نوې ټیکنالوژي دا هم انټروډیوس کوو
نو کو په دغه سیمو کې د مدنیاتو د رويستو روزګار شروع شي نو ولسته به څومره ګټه ورکړي سادات الرحمن وای
د ټول مانو کې لاس سره خلک امپلای کیږي ترانسپورټیشن کې خلک انوالو شي دا انفراستراکچر کې هم انوالو شي دا ټول ملک یو چین دا امپلایمنٹ جنریشن یو چین جوړ شي او د سره دا ټیرریزم هم کم شي
او یاد دی چې په محمد ایجنسی کې په قبایلی سیمو کې لوټول لوی ماربل سیټي باندې کار روان دی چې فیز 1 یعنی اولنۍ مرحله مکمل شوې ده او دا ماربل سیټي ته د بر محمد ایجنسی لخوا او سړک ته جوړیدو کار هم روان دی شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
مشال ریډیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبا
درنی می بجے کی دن کی دیوری دن کو دا انیسی اجمل نا لن خبرو نا اورو
هند افغانستان د خپلواکۍ د اعلان د شپږ نویمې کلیزې په مناسبت غونډې دستوري کېږي. نن د خپلواکۍ په مراسمو کې افغان ولسمشر اشرف غني هم ګډون درلود او نوموړي د خپلواکۍ سلې ته ګلونه کېښودل. دا مراسم د افغانستان په دفاع وزارت کې د لوړ پوړو افغان چارواکو په موجودګۍ کې ترسره شول. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر نور الحق علومي وسله والو ډلو ته خبرداری ورکړې چې له ترهګرو فعالیتونو د لاس واخلي، که نه وي نو د سختو نتیجو سره به مخ شي. نوموړي پرون په کابل کې د هیواد خپلواکۍ د ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته دا خبرې وکړې. نن د جنوبي وزیرستان په تیارزه سیمه کې د چاودنې له امله یو تن وژل شوی دی. د مشال ریډیو خبریال د ځایي امنیتي سرچینو په حواله وایي چې چاودېدونکي مواد یو امنیتي پوستې سره نږدې ځای پر ځای کړل شوي وو. بلخوا په جنوبي وزیرستان کې پولیټیکل انتظامی چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې پرون مازدیګر په چمکلایي سیمه کې د امنیتي ځواکونو په ګاډي برید شوی چې پکې چا ته مرګ ژوبله نه ده اوښتی. خو د وسله والو طالبانو یو بیان وایي چې په دې پیښه کې څلور پوځیان وژل شوي دي. د پاکستان پوځ وایي چې پرون یې په شمالي وزیرستان کې د هوایي بریدونو پر مهال 48 وسله وال وژلي دي. د پوځ لخوا رسنیو ته په لیږل شوې خبر پاڼې کې ویل شوي چې د هوایي بریدونه یې د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې کړي دي. وسله والو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د چین د عامه امنیت وزارت پرون ویلي دي پولیسو د انټرنیټي یا سایبر جرمونو سره د مبینه تړاو په بنیاد 15 کسان نیولي دي. یاد وزارت وایي دا په داسې حال کې ده چې د چین حکومت په انټرنیټ خپل کنټرول سخت کړی دی. او د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې ویلي دي د یمن په شخړه کې د 13 مارچ د میاشتې راهیسې نږدې 390 ماشومان وژل شوي او 600 ژوبل شوي دي.
خبرونو لنډیز مول انیسی اجمل اوریدا اوس اوریدونکو 2019 پر خبرونه پروګرامونو تاسو لپاره لرو. اول د نړۍ رنگونه چې زمونږ همکار ګلیاز دی جوړوي، او ورپسې بیا مدرسې په اوسنی اثر کې چې زمونږ بل همکار احمد شاه اعظمی تیاروي.
د مشال اړی 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربه ګل ایاز سلامونه ومني. هیله لرم چې روغ جوړ او آباد وي. د نورو پروګرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مودرله له نړۍ لاره بره خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې د اسرائیل آثار قدیمه کارپوهانو په بیت المقدس کې د کنستلو پر مهال په عبرانی ژبه کې قدیمی نقاشي موندلې دي. دغه نقاشي له یو يهودي نای د دکان نه چې ورته په مقامي جمع کې میکوا ویل کیږي موندل شوې دي. دغه نقاشي په دیوالونو کې دي او په دې اړه ویل کیږي چې دا 2000 کال زاړه دي. کارپوهان په دې لټه کې دي چې دغه علاماتو څه معنا ده. په دې کې ټکی، کشتۍ او د کجورو پاڼې شامل دي. کارپوهان وایي چې دغه نخې یا خو په دیوالونو لیکل شوې بې معنی لیکنې دي او یا مذهبي علامات کېدای شي. د اسرائیل د آثار قدیمه ادارې IAA په خبره په دې علاماتو کې یو مینورا هم کېدلې شي. دا د هغه اوبو سانګو شمدان دي چې په بیت المقدس کې د یهودیانو په دوو عبادت خانو کې موجود وو. د دې ترڅنګ نور نمونه هم کېدلې شي. دا موندنه په داسې حال کې شوې چې د آثار قدیمه کارپوهانو د ارنونا سیمه کې د نرسری لپاره جوړیدونکي ځای جاج واخستو. د یو چارواکي وایي چې په دې کې هیڅ شک نشته چې دا یو لوی موندنه ده. دا یو منفرد، غیر معمولي او دلچسپ ده او په خپل حالت کې ده. چارواکي دغه نقاشي له دغه ځای څخه ادارې ته منتقل کړي دي. کسوم په جاپان کې د خودکشي رجحان له نورو هیوادونو څخه زیات دی، خو یو پولیس افسر په تیرو 11 کالو کې د 500 نه زیاتو خلکو ژوند بچ کړی دی او له خودکشي نه منع کړی دی. د جاپان په سلګری سیمه توجینبو کې پولیس افسر یوکو شایګی له 11 کالو راهیسې خلک له خودکشۍ څخه منع کوي. په جاپان کې دغه کس ته چوتوماتې مین یا وړوکی انسان ویل کیږي. یو کو په توجینګ بو کې په غرونو کې غش کوي. د غزای ته په زرګونو سیلګری ورزي، خو د غزای ته زیاتره خلک د خودکشي ارادي سره ورزي، خو یو کو خپل درې ملګرو سره په د غزای کې هر وخت موجود دي او خلکو ته د خودکشي نه کولو ترغیب ورکوي. یو کو یو وای چې هغه یوې پیښې ډیر غمجن کړی وو چې کله یې یو ملګری خودکشي وکړه. د په خبره له هغه وخت راهیسې فیصله وکړه او دا میشن یې جوړ کړو چې خلک به له خودکشي څخه منع کوي. د هوایی جازون یوې کمپنی ایربس هایپرسونیک داسې مسافر الوتکه جوړوي چې د لندن او نیویورک ترمنځ سفر به په یوه ګنټه کې کوي. کونکورډ دوه نومي دغه جټ جاز به د اواز له رفتار نه څلور چنده تیز د الوت صلاحیت لري. په دې جاز کې به د مختلف نوعیت انجن لګېدلی وي چې مختلفو مقاصدو لپاره به کارول کېږي. د دغه جاز توانایي به له محفوظ هایډروجن څخه راځي. په دې جاز کې به دوه ټربو جیټس او یو راکټ لګېدلی وي. په دې جاز کې به یوازې شل مسافر سفر کولیشی. په یو نوی تحقیق کې ویل شوی چې د یو ښه کتاب په شوق سره لوستل په خلکو کې دا صلاحیت جوړوي چې نور خلکو سره همغږی شي او د دې احساس هم ورته زیات شي. د ریډینګ ایجنسی په تحقیق کې ویل شوی چې په ماشومانو او سړو دواړو کې د خوشحالۍ لپاره مطالعه کول ښه او غوره تعلیمي نتیجې ورکوي. په برتانیا کې په څلورو زرو کسانو شوي تحقیق کې دا خبره مخې ته راغلې چې خوشحالۍ او خوند سره کتاب لوستونکي له سماجي دستورونه زیات خوند اخلي. تحقیق زیاتوي چې دې سره ماشومانو جذبات او احساساتو معلومولو کې هم اضافه کیږي. په مجموعي توګه په دې تحقیق کې دا ویل شوي چې شوق سره کتاب لوستونکو کې د ډیپریشن یا مایوسۍ امکانات کم وي. دغه خلک زیات خودداره یا خودپسند وي، د سختو حالاتو مقابلې توان لري او خوب یې هم د معمول مطابق وي. په رپورټ کې راغلي چې کتابونو لوستلو سره د نورو خلکو نظریاتو په اړه پوهاوی هم زیات شي. د رپورټ نتیجې دا ښیي چې کله یو کس کتاب لوستل شروع کړي نو هر یو شیز بدل شي. د موبایل ټلیفون کمپنیو سامسنګ، ایل جی او ګوګل پریکړه کړې چې د انډراید آپریټنګ سیستم نه چلیدونکي سمارټ موبایل ټلیفون لپاره هر میاشت سکیورټي اپډیټس ورکوي. د دې مقصد دغه سمارټ موبایل ټلیفون کې د خطرناک وایرس مخنیوی کول دي. په تیر جولای میاشت کې په سافټویر کې یو بګ یعنی وایرس موندل شوی و چې په اړه ویل کېږي د یو ارب نه زیات موبایل ټلیفون صارفینو معلومات غلا کولی شي. دغه کمپنی دریز لري چې هر میاشت سکیورټي اپډیټ سره به خرابې لرې کړل شي. اوس د فلمی نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې د هالیوډ مشهور اداکار ټام کروز نوی فلم مشن امپاسیبل روک نیشن په لومړي نمبر دی. مشن امپاسیبل روک نیشن تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 130 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم مینینز دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 900 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم انټ مین دی چې تر اوسه پورې د 300 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس آفس کې هم فلم مشن امپاسیبل روک نیشن په لومړي نمبر، فلم وکیشن په دویم او په دریم نمبر فلم انټ مین دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې د وتلي اداکار سلمان خان فلم بجرنګي بایجان په دې اونۍ کې هم په لومړي نمبر دی. فلم بجرنګي بایجان په هند کې تر اوسه پورې د 300 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند سینما په تاریخ کې بجرنګي بایجان دویم فلم دی چې د 300 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دویم نمبر فلم دریشام دی او په دریم نمبر فلم بهابولی دی. د برتانیا مشهور جیمز بوند فلم سیریز سرویشتم فلم سپیکٹری مکمل ٹریلر خپور شوی دی. په فلم کې مشهور اداکار ډینیل کریک د جیمز بوند کردار کړی دی او دا د هغه څلورم جیمز بوند فلم دی. په فلم کې د ویلن کردار کریستوفر والز کړی دی چې په دوه فلمونو کې آسکر ایوارډ هم ګټلی دی. په فلم کې ښودل شوی چې جیمز بوند په لومړي ځل د جرمونو نړیوالې ادارې چې سپیکټر نومیږي ورسره مخامخ شي. د فلم شوټینګ په انګلینډ، مکسیکو، مراکش، روم او په آسټریا کې شوی دی. د جیمز بوند سپیکټر فلم به د اکتوبر په 26مه نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
مکسیکو سیټي، واټ وير یو ډوینګ دیر؟ آی واز ټیکینګ سم اوور دی هولیډے.
So what's going on, James? They say you're finished.
What do you think?
I think you're just getting started.
This organization, do you know what it's called?
Its name is Spectre.
And do you know who links them all?
Me. Welcome,
James.
You came across me so many times, yet you never saw me.
What took you so long? It was me, James. The author of all your pain.
د هالیوډ سینما مشهور فلم سیریز دی هنګر گیمز نوې فلم دی هنګر گیمز موکینگ جے پارت 2 دویم او مکمل ٹریلر خپور شوی دی. د دې نو وړاندې موکینگ جے پارت 1 د تیر کال په نومبر میاشت کې نمایش ته وړاندې شوی بو. موکینگ جے پارت 1 فلم په ټوله نړۍ کې ریکارډ 1.5 میلیون ډالر زیات کاروبار کړی بو. په موکینگ جے پارت 2 فلم کې خودل شي بي چې په پینم کې د صدر سنو پر ضد بلوي په آخري پړاو کې داخل شي. په فلم دی هنګر گیمز موکینگ جے پارت 2 کې مشهور اداکاری جینیفر لارنس او جوش هټسن کار کړی دی. په دې فلم 125 میلیون ډالر لګښت راغلی دی. دا فلم به د نومبر په میاشت کې نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
I've been watching you and you watching me. My dear Miss Everything. Make no mistake. The game is coming to its end.
For the first time in our lifetimes, we're standing together with 13 districts. Our future starts tomorrow at dawn when we march together into the capital. The Solar attacks, President Snow is building a minefield of traps.
Ladies and gentlemen, welcome to the 76th Hunger Games.
Tonight, turn your weapons. Turn your weapon. To snow.
د هندي سینما دوه مشهور اداکارانو سیف علی خان او کترینا کیف نوې فلم فینټم ټریلر خپور شوی دی. دا فلم مشهور ډایرکټر کبیر خان جوړ کړی دی. دا فلم په سیاسي موضوع جوړ شوی دی. په فلم کې خودل شوی چې د هند استخباراتي اداره په خپل هیواد کې د ترهګریز بریدونو مخنیوي لپاره په نورو هیوادونو کې ترهګر په نښه کوي. فلم فینټم په د اګست په 28 نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
ممبئی کے ٹرائیڈنٹ اور تاج پر حملوں کے بعد اب
آج بھی اس دن کی یاد دلاتے ہیں.
کیا تم نے یہ ثابت کر دیا کہ ممبئی حملہ حافظ سعید نے کیا تھا؟ ہاں جی 6 سال ہو گئے چھک مار لی تم نے.
یہ لوگ کتنے بھی اٹیک کریں ہم لوگ تو کبھی کچھ نہیں کرتے سر, صرف کرکٹ کھیلنا بند کر دیتے ہیں. سر میرے پاس ایک آئیڈیا ہے.
کوئی پاگل ہی ڈھونڈنا پڑے گا.
یہاں کیسے آئے؟ مطلب یہاں کیا؟
مرڈر.
انڈیا چاہتی ہے انصاف.
ان کے گھر میں گھس کے ماریں گے.
د هندی سینما نوې فلم کون کتنے پانی میں لومړی ٹریلر خپور شوی دی. په فلم کې کونال کپور او رادیکا آپتی کار کړی دی. قسم دا یو مزایه فلم دی خو په کې یو سنجیده موضوع چړل شوی ده. د هند په اوډیسا کې د سکلو اوبو سخت نشټوالی بي او د مختلفو کلو ترمنځ د اوبو پر سر هر وخت جګړې وي. دا لانجه له لسیزو راهیسې روانې وي. دا فلم به د اګست میاشتې په 28 نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
نیلامی 1 کروڑ روپے سے شروع ہوئی, آدھا گھنٹہ ہو گیا, ایک بھی بولی لگانے والا سامنے نہیں آیا. چلو جی 50 لاکھ, 25 لاکھ,
5 لاکھ کر دوں.
نیلامی ہو رہی ہے, مذاق ہو رہا ہے یہاں پر.
ہیلو چپل.
ارے کاہے کا راجا, حالت تو سانڈ جیسی ہو گئی ہے.
کیا گاؤں میں پتہ نہیں چلتا مٹی کہاں ہے.
آج ہولی کے دن بھی ایک بوند پانی نہیں ہے گاؤں میں.
جے بھولے ناتھ,
آج تو ہم سنان کریں گے.
یہاں پانی کا پیسہ الگ سے لگتا ہے.
تو آج ہم کلی کریں گے.
What is the sort of water?
Water, why? What water? Well, land, village, hill.
Maharaja, no water, no deal.
कोई राजा वो जिसके पास पानी।
राजाओं के खून में तो राजनी थी, वो तो सलूशन निकालिए ना।
अब भेजूंगा मैं सीधा ओबामा को।
मालिक ये ओबामा कौन है?
बहुत बड़ा आदमी है। सुन तू ये सब छोड़, तू उसके नंबर का जुगाड़ कर।
قدرمن اوردن کو تاسې د مشال راډیو 19 پروگرام د نړۍ ننګونو کې دلچسپ او حیرانوونکي معلومات واوریدل. اوس خپل کوربه ګلیاس ته اجازه ورکړي، په بل پروگرام کې به تاسې په خدمت کې بیا حاضر یو. تر هغې پورې په لوی الله مو سپاره.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرازو شو په بس دغه مړی مراغ ده وسته مالته دومره پراته دي
هر اتره کرده بدرنگ زکه ده چی دا اغا مینه نجوان ده سره نسته ده
غلط فهمی ده چی پا گولو بانی با نظریه سوچ و فکر چکنده ختمی گیده
مده پینده اومین دی نور نگواری چی نور گوبی گنا زامن و کتابو چون تاید کینی طول تخفل پلاو غاره چی نور هور بند کی
دا ده سولی آواز ده
ده سولی پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
مدرسې پوسنی عصر د مشال رادیو په اونیز خبرونه مدرسې پوسنی عصر کې مو زه احمد شاه اعظمی هرکلی کوم. په عمومي ډول په مدرسو کې زده کوونکو ته دیني زده کړې ورکول کیږي او د قرآن او حدیث په رڼا کې ورته د مسایلو حل شول کیږي. خو په دا وروستیو کې په پاکستان کې پر یو شمېر مدرسو دا تور پورې سو چې د سخت دریځۍ او تشدد ښوونه او هڅونه کوي او خپل زده کوونکي په وسلوالو فعالیتونو کې کاروي. مدرسې په اوسني عصر کې نننۍ خپرونه کې پر همدې موضوع بحث شوی دی چې آیا رښتیا هم پاکستانی مدرسې د سخت دریځۍ او جنګي روزنې مرکزونه دي که نه هسې په دوی پسې پروپاګند کیږي. امریکا کې په 2000 کال کې د سپتمبر د 11مې تر ترهګرو بریدونو وروسته چې کله دغه هیواد د ترهګرۍ په ضد نړیواله جګړه اعلان کړه، نو څه موده وروسته په نړیوالو رسنیو کې داسې خبرونه خپاره شول چې په پاکستان کې ځینې مدرسې د وسلوال یاغیتوب مرکزونه ګرځېدلي، چیرې چې طالبان یا زده کوونکي د جنګ په ځانګړې توګه د ځانمرګو بریدونو لپاره تیارېږي. بلخوا د افغان حکومت لخوا هم په وار وار پر پاکستان دا تورونه پورې سول چې یو خو یې وسلوالو ته پټنځایونه ورکړي او بلخوا د دې هیواد یو شمېر مدرسې د افغانستان په نامنۍ کې لاس لري. د 2014 کال په وروستیو کې د افغان ملي امنیت د ریاست یا استخباراتي ادارې د هغه وخت ویاند لطف الله مشال په کابل کې په ډاګه رسنیو ته وویل چې په پاکستان کې یو شمېر مدرسې افغان ماشومان او تنکي ځوانان د افغان حکومت په ضد فعالیت او ځانمرګو بریدونو ته هڅوي. نوموړي د دا ډول مدرسو شمېر له شل څخه تر اویا پورې یاد کړ.
هغوی ته نه وایي چې تاسو وژل کیږئ، بلکې ورته وایي چې تاسو ژغورل کیږئ. له ډیرو سره چې مونږ خبرې کړي، یعنی چې نیول شوي، وایي چې نه پوهېدل دوی به په انتحاري حملو کې وژل کیږي، بلکې دوی ته ویل شوي چې هغه بټنه ووهئ، جنت ته ځئ. بله ډله هغه کسان دي چې هغوی نه غواړي چې انتحاري حملې وکړي او نه هم پوهېږي، بلکې ورته ویل کیږي چې هلته ولاړ شي او بیا د ریموټ په واسطه انفجار ورکول کیږي.
په هغه وخت کې د مدرسې زده کوونکي رسنیو ته وویل چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې په یو مدرسه کې د درس پر مهال په افغانستان کې د ځانمرګ برید لپاره ورته وویل سول.
هغه مونږ ته تبلیغات کول، هغه ته د ګډې درولې ماته وایي ته ځانمرګ برید ته افغانستان.
په افغانستان کې د امنیتي ځواکونو لخوا وخت په وخت وسلوال او ځانمرګ بریدګر نیول کیږي چې د دوی په وینا زیاتره له پاکستانه ورځي. اتلس کلن میر احمد چې د لوګر ولایت اوسیدونکی دی او د قران حافظ دی، سږ کال په کابل کې ونیول شو. نوموړی وایي پاکستانی استادانو د ځانمرګو بردونو ټول چلونه د کرم ایجنسی په محمدیه مدرسه کې ورښودلی و.
دولت فعلی کس یا مسلمان نیستن،
ما ته وویل شول چې د افغانستان اوسنی حکومت مسلمان نه دی، او دا چې افغانستان ته امریکا راغلی ده یا دا هیواد د امریکا په صف کې ولاړ دی، نو باید ورشم او د دوی په ضد جهاد وکړم. دوی ډیر زیات تبلیغ راته وکړ چې زه بیا تیار شوم. دوی بعد د جنگ ویډیوګانې راښکاره کولې او د صحابو کیسی او حدیثونه به یې راته ویل.
پر دې سربیره یو بل ځانمرګي بریدګر 13 کلن بلال چې د کابل د سروبي ولسوالۍ اوسېدونکی دی، افغان امنیتي ځواکونو 3 میاشتې وړاندې په کابل کې ونیوي. نوموړی وایي د خپل ماما په هڅو د درس لپاره پېښور ته ولاړی او هلته یې د مفتي په مدرسه کې یوه 5 میاشت د ځانمرګو بریدونو روزنه ترلاسه کړه. دی وایي استادانو ژمنه ورسره کړې وه چې تر برید وروسته به په جنت کې 2 اویا حورې ورته ناستې وي. بلخه په کراچی کې په مدرسه کې زده کړې ترلاسه کوونکی افغان بشیر احمد وایي چې شپږ کاله کېږي چې درس وایي، خو تر ننه د جنگ یا جهاد لپاره نه دی هڅول شوی.
تر اوسه پورې زموږ په مدرسه کې په مستقیم یا غیر مستقیم ډول باندې موږ دا فکر تر اوسه نه درکړل چې تاسو لار شي تر دې باندې حمله وکړي، یا تاسو لار شي پر دې باندې جهاد وکړي، یا تاسو لار شي افغانستان ته جهاد وکړي. البته جهاد فضائل وایي، صرف دا سړي ته وایي چې مطلب پلانکي زیاته ورسي یا پلانکي زیاته ورسي، ځکه هغه حکومت هلته اکثره طالبان زده کوونکي چې دي د پاکستان خپله دي، او په پاکستان کې خپله دوی فکرې دوه نظر دي تر اوسه پورې د طالبانو د علماو دواړو. اول فکر دا ده چې دوی وایي چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې چې دي دلته جهاد نشته، بله فکر بیا دا وایي چې شته. نو په دې خاطر علما په مستقیم ډول سړي ته دا نه شي وایي چې تاسو پلانکي زیاته ورسي، ځکه هلته دوه نظره دي، بیا هغه اختلاف د دې ترمنځ راځي. بیا دوی بیریږ د پاکستان د استخباراتو، په دې خاطر دوی وایي هم نه شي چې تاسو لاړ شي هلته جهاد ته یا مزي جهاد ته.
پر دې سربیره په کراچی کې زده کړې ترلاسه کوونکی یو ځوان فیصل الرحمن بیا وایي چې 8 کاله مدرسه وویل، خو هیچا د جنگ یا وسلو خبره نه ده ورته کړې.
تر ننه پورې زموږ یو استاد موږ ته دا نه دی راښولې چې وایي دا تو باندې چا ده، یا کدا ماشین دی، او کدا بل شی دی، یا دا تر چلیږي، یا دا تر چلیږي، یا دا بم دی، یا دا پلان شی دی. پر دا ټاپک باندې تر ننه پورې موږ نه راغلي. د دې استعمالې دا او د دې ترغیب ورکول خو لا لري خبره ده، دا اسی پروپاګاندا دی چې مدرسې بسکیټ. ها یو خبره درته کوم، خو دا بیا د مدرسې نوم نور کې وزیرستان او دیگر د عراق دی چې هم خپل هغه خپل وجري جوړ کړي دي. دا هغه شروع کړي دي چې په قاعده شهین کیږي، هغه وجرو د شدي هغه میډیا د مدرسې نومر کې
که څه هم د ځانمرګو بریدونو د روزنې تور په عمومي ډول پر پاکستاني مدرسو او په ځانګړې توګه د قبایلي سیمو پر مدرسو پورې کیږي، خو د قبایلي سیمو د انتظامی ادارې فاټا سیکرټریټ ویاند فضل الله وایي چې په قبایلي سیمو کې تر 1500 زیاتې مدرسې دي چې ټول له حکومت سره رېجستر دي او دوی هر وخت څارنه کوي.
دا ټول مدارس چې دي نو دا زمونږ د ډایریکټریټ آف ایجوکیشن چې کوم دی د محکمه تعلیم د هغه سره انلیسټډ دي، او دا اغی اندر کار کوي، او زمونږ چې څورم مقامی انتظامیه دا په مختلف قبایلی جنسو کې اغی د دې هر څه د دې اکټیویټیز نه خبر دي، اغی په دې باندې نظر ساتي، او څورم البته کلو وړ دي اغه د مقامی اجازه باندې کې دي، نو اغه کیږي او وخت په وخت اغی کې د ماشومان تعداد او دا هر څه چې دي نو اغی د مقامی انتظامی سره شیر کوي.
د پاکستان په شاري سیمو کې هم ځینې مدرسې وایي چې زده کوونکو ته د جهاد یا جنگ روزنه نه ورکوي، خو د هغوی په زړونو کې د جهاد شوق او مینه پیدا کوي او دې خواته یې هڅوي. په دې کې یو په اسلام آباد کې لال مسجد یا سور جماعت هم دی چې خطیب یې وایي چې په مدرسه کې د درس پر مهال د جهاد فضایل بیانېږي او په زده کوونکو کې شوق پیدا کول کیږي.
جب قرآن و حدیث میں جہاد کا ذکر آتا ہے اور اس کے فضائل آتے ہیں تو یقیناً جہاد
کل چے پو قرآن و حدیث کے دا جہاد ذکر او داغی فضائل رازی نو بیا یقیناً پا درس کے دا جہاد فضائل بیانی گی او دا دی شوق پس دا کونکو کی پیدا کول کی گی چرے چے دا جہاد ارتیالی دل کی گی او علماء فتوہ ورکوی نو بیا از دا کونکی پخپل اکار کی زمون د دینی مدرسو پر کچا د دوی روزنه نکېږي، خو زمون کار یوازې قرآن او حدیث ورخودل دي، او کوم شوق چې په قرآن او حدیث کې شته مونږ هغه په دوی کې پیدا کوو. نور کار د دوی خپل دی چې ځان پی پوکړي او مخته کار وکړي.
بلخ د خیبر پښتونخوا په کوړه خټک کې د جامع دارالعلوم حقانیه ویاند مولانا محمد یوسف شاه وای چې تر درس بشپړ کول ورسته د دوی د مدرسې طالبان جهاد ته تللی دي، خو د درسونو پر مهال هیڅ طالب د جنگ یا جهاد لپاره نه دی تللی.
بالکل په دې وخت کې یو طالب هم د پاکستان د مدرسو نه نه تللی، هغه راته د خلکو تعلیم خو مدرسو کې حاصل کړی ده، لیکن جنگ تا جهاد تا دې نه یو قسم نه تللی. په دې وخت کې مونږ خو یو قسم درې ورځې غیر حاضر شي نو هغه مونږ د مدرسې نه خارجوي، دا زمونږ مدرسو قانون دی.
په پاکستان کې د یو شمېر مدرسو چلوونکي وایي چې دوی په نصاب کې زده کوونکو ته د سخت ریزی یا جنگ درس نه ورکوي، او که هر څوک داسې کار کوي نو حکومت د هغوی په ضد اقدام وکړي. د وفاق المدارس الشیا عمومي منشي علامه علي محمد افضل حیدری وایي چې په نصاب کې ستونزه نشته خو ځینې ښوونکي ستونزې لري.
کوئی ہے کوئی ملوث، کوئی حکومت کا کام ہے وہ تلاش کرے، اگر کوئی ہے ایسا
کچری سو ککڑ وین د حکومت کار دے چی پلٹنی وکڑی او روی گرزوی. پنساب کے دا ڈو شیان نشتا په مولوی صاحبانو یا خون کو کی د یو چا خپل ذہن داسی وی چی ماشومان ته ترغیب ورکوی، خو پنساب کی صدا سی نشتا.
نصاب میں ایسی کوئی چیز شامل نہیں.
بلخوا د تنظیم المدارس اهل سنت پاکستان مشر مفتی منیب الرحمن وای چې حکومت د ترهګری یا تشدد زده کړې ورکوونکو مدرسو مخنیوي وکړي، خو په عمومي ډول پر مدرسو دا ډول تورونه پوری کول صحیح خبر نه ده.
هم برملا کہتے ہیں آن دا ریکارڈ کہتے ہیں کہ اگر حکومت کے پاس
موږ پښکارا وایو کچیری له حکومت سره څه ډول ثبوت یا شواهد شته چې په یو مدرسه کې د ترهګرۍ زده کړې ورکول کیږي یا یې هڅونه کیږي یا ترهګرو ته پناه ورکول کیږي، نو د هغه خلاف دی اقدام وکړي. موږ خو د حکومت مخنیوی نه کوو، خو کچیری څوک وایي چې په مدرسه کې د ترهګرۍ تعلیم ورکول کیږي نو مدرسه خو زه هم چلوم، زه خو د دې تعلیم نه ورکوم. نو د شک یا گنگوسی پر بنیاد تور پوری کول ښه خبره نه ده. نړیوالی او کورنۍ ادارې او استخبارات سته، کچیر دوی سره ثبوت وي نو هغه ثبوت او شواهد دی راوړي او د هغه پرانا کې دی کاروایی وکړي، هیڅوک به اعتراض نه کوي. خو په عمومي ډول تورونه پوری کول زموږ په فکر په اخلاقي شرعي او قانوني توګه سم خبره نه ده.
په کراچی کې د جامع دارالعلوم بنوریا ویان محمد جاوید هم ورته نظر لري او وایي چې د 11 سپتمبر تر بریدونو وروسته په مدرسو پسې پروپاګاند پیل شو، خو تر اوسه حکومت نه خو یو مدرسه بند کړې او نه هم د ترهګرۍ ثبوت پر لري. که څنګه په پاکستان کې د مدرسو یو شمېر چلوونکي د ترهګرۍ او سختدریزي د زده کړې یا روزنې تورونه ردوي، خو په پاکستان کې د دفاعي چارو یو کارپوه خالد منیر وایي چې که څه هم ټوله داسې نه دي، خو ځینې مدرسې خپل زده کوونکي جنگ ته هڅوي او روزنه کوي.
ټولې مدرسې پکې نه دي انوالو، خو داسې مدرسې شته چې خلک ترنه ټریننګ کوي، دا کوي او چې څومره دا کې دپی کا تاسو بیت المسود وګورئ یا کې مولا مسود وګورئ، دوی د مدرسو نه راوتي کالجونو کې سبقونه نه ویلي او مدرسو رول پکې دا شته چې داسې خلک تیاری د غي موټیویشن ځکه چې مذهب ټول ورته شي، نو هغې کې زرګونه راووځي طالبان چې دي، طالب هر څوک دی خو ملیټنټ بیل دی چې څوک جنګي چې دغه دی، نو هغې کې څه پکې ایجاد هم لاړ شي دغه هم لاړ شو، نو ښه مولایان هم دي خراب مولایان هم دي، ښه مدرسې هم دي خرابې مدرسې هم دي، هر څوک په دهشتګردۍ کې نه دی. دغه خو دا حقیقت دی چې څومره ملیټنسي ده هغه د مدرسو نه راوتي ده.
د مدرسو اوسنی حالت ته په کتو سره د پاکستان حکومت هم په دا وروستیو کې د مدرسو د رجستریشن او څارنې لپاره د ګامونو پورته کولو پریکړه کړې ده، خو د شننکو په باور تر اوسه څه ډول عملي اقدام نه دی ترسره کړی او نه هم کومه پایله مخې ته راغلې ده. مدرسې په اوسني عصر کې روانه خپرونه هم دومره وه. په راتلونکي خپرونه کې به واوري چې پاکستاني مدرسو د فرقواریت یا ډلبندۍ په واده کې څه ډول رول لوبولی او کنه. تر بیا مو زه احمد شاه اعظمي په امید څښتن سپارم، سوکاله ژوند ولرئ. مدرسې په اوسني عصر
د مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهالوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونیز خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقی و فرقواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسې خو داسې پکار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم دوه بجې لمه احمدشاه اعظمی سره اوریدلای شئ.